السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سوې دا یو ساعته خبرونه ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د بین الافغاني مذاکرو لپاره د حکومت د ټاکل سوي هیئت ځینې غړي وایي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې لا هم د بندیانو د خوشي کولو موضوع یو خنډ دی. نن شنبه ده د زمري اسد 15 د اگست میاشتې 15. په پیل کې له پریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت سولې مرکزی پلاوی پر غړي فوزي کوفي وسلوال برید په سختو ټکو غندلې. و افغان پولیس په روزګان او کونړ ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وژل شوی دي. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا غواړي خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت د سولې مرکزی پلاوی پر غړي فوزي کوفي وسلوال برید په سختو ټکو غندلې. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن شنبه پر ټویټر د ښاغلي غنی له قوله لیکلي چې وایي د افغانستان پر فعالو میرمنو برید د نولس کلونو ارزښتونو د خوندي کولو لپاره د هغوی د هڅو مخه نسی نیولې. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله هغه څه غندلي چې د سولې د مرکزی پلاوی د غړي د وژلو هڅه یې بللې ده. ښاغلي عبدالله پر خپل ټویټر له حکومت غوښتي چې د دې پیښې عملاندې پیدا کړي. د طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د حکومت مرکزی پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزي تیر شپه پر خپل ټویټر د اغلی کوفي د ټپې کېدو خبر ورکړ. نوموړي ویلي میرمن کوفي تیر ماښام د کابل پروان پر لویه لاره د ناڅرګند وسلوالو په برید کې ټپي شوې ده. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د سولې د مرکزی پلاوی یو بل غړي باتور دوستم ویلي د بشریت دښمنانو د میرمن کوفي د رسار ژغ د خاموشه کولو قصد درلود. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د دې پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د پیښې د سمال سوي چې په نږدې ورځو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شي. و افغان پولیس په روزګان او کونړ ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وژل شوی دي. افغان چارواکي وایي طالبانو تیر شپه په یادو ولایتونو کې د پولیسو پر پوستو ډلې بریدونه وکړل. د روزګان د ولیوان زړګي بادي ویل چې د دې ولایت په ترینکوټ ولسوالۍ کې د طالبانو سره د افغان پوځیانو برید یو ساعت دوام وکړ. نو موړي د وشت مرګ ژوبلې په اړه وویل
تیر شپه د یکلنګي او سوفیانو په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو ډله ییز بریدونه پیل کړل. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په پوستو باندې په نتیجه کې 15 تنه ملي پولیس شهیدان سوي دي او 15 تنه ملي پولیس ټپیان سوي دي.
بلخوا د کونړ امنیه قمندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار هم نن ازادي راډیو ته وویل چې په مرورې غازی آباد او دانګام ولسوالۍ کې دوه پولیس د افغان ځواکونو پر پوستو د طالبانو په بریدونو کې ووژل شول. د دواړو ولایتونو چارواکي په دې پیښو کې وسلوالو مخالفینو ته هم د مرګ ژوبلې اړولو خبر کوي خو دقیق شمیرې نه دی ښودلې. تر اوسه طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ وزارت وایي د تیر کال د لومړۍ اوو میاشتو پرتله سږ کال د هیواد 90% صادرات د هوایي دهلیز له لارې زیات شوي دي. د دې وزارت مطبوعاتو برخې مسؤول جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې کورونا وایرس د روان کال په لومړۍ دوو میاشتو کې د افغانستان د صادراتو کچه راکمه کړې وه خو د خصوصي سکتور او د حکومت په هڅو سره دغه اوښتي زیان بیرته جبران شو. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا غواړي خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. ښاغلی لوکاشینکا وایي د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو پر ضد اعتراضونه یوازې د بیلاروس لپاره ګواښ نه دی. د بیلاروس دولتي خبري اژانس بیلتا د نوموړي له قبل راپور ورکړی دی. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې نن د اګست 15 هم په بیلاروس کې زرګونو کسانو د ولسمشري انتخاباتو د پایلو پر وړاندې اعتراضونو ته دوام ورکړ. تر دې یوه ورځ دمخه د لوکاشینکا عمده انتخاباتي سیالي لانا تخانوفسکایا له لیتوانیا څخه په یو ویډیو پیغام کې د ونی د پای پر رخصتیو کې د اعتراضونو پر دوام ټینګار وکړ. اغلی تخانوفسکایا همدارنګ زیاته کړې چې د اعتراض کوونکو په وړاندې زور زیاتای د منلو نه دی.
ارتیاده چې موږ د بیلاروس په شارونو کې تاو ترخوالی ودرو. زه له چارواکو غواړم چې دا لړۍ بنده او ډیالوګ پیل کړي.
په بیلاروس کې د اعتراضونو پر مهال شاوخوا 6500 کسان نیول شوی دي. د لوکاشینکا د 16 کلنې واکمنۍ پترڅ کې د پر ضد تر ټولو لویه ننګونه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز تمدید په اړه د امریکا لخوا وړاندیز سوی پریکړه لیک رد کړ. پر ایران د وسلو اوسنی بندیز په اکتوبر کې پای ته رسیږي. له دې پریکړه لیک سره د روسیې او چین د سخت مخالفت له کبله مخکې تمه کېده چې په امنیت شورا کې به تصویب نسی. دا دواړه هیوادونه په دې شورا کې د ویټو حق لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له دې رای ورکولو وروسته وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حساب کتاب ته د ایران په درولو کې ناکامه شو. نوموړي زیاته کړه د شورا په نړۍ کې د ترهګری لوی ملاتړی ته اجازه ورکړه چې وژونکي وسلې وپیری او وپلوري او د منځني ختیځ د هیوادونو غوښتنې له پامه غورځولې دي. او هغه هیوادونو چې د کورونا وبا زیات ځپلې د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر اعلان کړل. په دې هیوادونو کې امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، فرانسا او اسپانیا شامل دي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت له خپلو سرحدي بندرونو څخه کاناډا او مکسیکو ته پر غیر ضروري سفرونو بندیز د سپتمبر تر 28 نیټې پورې تمدید کړ. همدارنګه یو شمېر نورو هیوادونو هم یو لړ نوي تدابیر اعلان کړي او یا یې په خوانی هغه تمدید کړی دي. د خبرونو پای
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د بین الافغاني مذاکرو لپاره د حکومت د ټاکل سي وحیات ځنی غړي وایي چې د بندیانو د خوشي کېدو په مسله کې راغلي خند د دغو خبرو په وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. دا هم وری چې د ایران په مشهد شرق کې د فاطمین ځواک لومړی داسې غونډه سوي چې د افغانستان، عراق، لبنان او بحرین شیعه افراطي سازمانونو پکې برخه اخیستې ده.
ایران غواړي چې ځان چمتو کړي افغانستان کې چې راتلونکي کوم فرصتونه سي په افغانستان کې دوی لپاره هغه کې دوی خپل برخه ولري.
د افغانستان د هوایي چلن ملکی اداره وایي د اروپایي اتحادیې له تور لیست څخه د افغان هوایي شرکتونو د ایستلو هڅه کوي. په بهرنیو موضوعاتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو بندیز د تمدید په هدف د امریکا متحده ایالاتونو وړاندیز سوی پریکړه لیک رد کړ. دوه اونیزه پروګرامونه هم خپره وو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ تاسو آزادي رادیو ته ورځ یاست. روانه خبرونه تر پینزو بجو دوام کوي. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د بین الافغاني مذاکرو لپاره د حکومت د ټاکل سوي هيئت ځنی غړي وای د بین الافغاني خبرو پوړان دی لا هم د بندیانو د خوشی کول موضوع یو خند دی. که څه هم افغان حکومت د طالبانو د پاتې 400 بندیانو له ډلې اتیا د پنځمې پرز خوشی کړي خو د مذاکره کوونکو هيئت ځنی غړي وای چې دغه پروسه ځکه ځنډیدلې چې دوی په وینا طالبانو لا هم د افغان حکومت زندانیان پوران دي خوشی کړي. فیروزه عزیزي او نور حال
ظاهراً بین الافغانی خبری اترې لیو نوی خند سره مخ دی. یو شمیر سرچینو آزادی رادیو ته ویلي حکومت ځکه د طالبانو پاتې بندیان تر دې دمه نه دي آزاد کړي چې لا هم د دې ډلې په بند کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه سته. عبدالحفیظ منصور چې د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی غړی دی آزادی رادیو ته وویل چې طالبان باید ټول اسیر امنیتي ځواکونه خوشی کړي.
یو شمیر هغه دولتي امنیتی ځواکونه چې له طالبانو سره اسیر دي لا هم آزاد شوي نه دي. هغوی موږ ته د 15,000 بندیانو د آزادولو وویل. موږ ورته 15,500 کسان خوشې کړل. مقابل لوری هم باید زر تنه هغه ځواکونه او د ملي اردو منصوبین چې له طالبانو سره دي آزاد کړی وای. موږ یې د هویت او ځایونو په اړه پوهیږو. طالبانو ته مو وویل چې هغوی هم باید آزاد کړي. یوازې همدا د زرو تنو آزادي مو ترې وغوښته اضافه نه، خو لا هم دا بهیر بشپړ شوی نه دی.
تر دې وړاندې د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د سولې او ملکیانو د خوندیتوب مشر انتظار خادم هم آزادي راډیو ته ویلي و چې یو شمېر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم له طالبانو سره په بند کې پاتې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو تر دې دمه د دغې ډلې ویاندویانو زموږ پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. خو وړاندې طالب ویان ذبیح الله مجاهد آزادي راډیو ته ویلي و چې دوی د افغان حکومت زر تنه بندیان آزاد کړي دي. که څه هم د افغان حکومت مشرانو د سولې مشورتي لوی جرګې غړو ته ویلي و چې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو د لړۍ له پیل 3 ورځې وروسته به بین الافغاني خبرې اترې پیل سي، خو د اتیا طالب بندیانو له خوشي کولو وروسته چې د تیرې پنځشنبې په ورځ ناوخته خوشي سول لا هم د دغو خبرو د پیل څرک نه لګیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته پیو پیغام کې لیکلی چې تر هغه به بین الافغاني خبراتورو ته ولاړ نسی تر کومه چې د دوی ټول څلور سوه بندیان نوي خوشي سوي. ښاغلی شاهین ازادي رادیو ته دا هم ویلي چې د بین الافغاني خبراتورو لپاره د دوی له لوري اجنډا بشپړه سوې ده. خو د افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویاند صدیق صدیقي ازادي رادیو ته وویل اوس چې د څلور سوه طالب بندیانو پر خلاصون پرېکړه سوې، طالبان باید زر تر زره مخامخ خبرې اترې پیل کړي.
لهغه وروسته چې ولسمشر د سلور سو طالب بندیانو پر خلاصون پریکړه وکړه، اوس د دې وخت دی چې طالبان دا فرصت له لاسه ورنکړي او زر تر زره دی د مستقیمو خبرو ته ننوځي. خو دا چې دا مذاکرات به کله پیلېږي لا مشخص نه ده.
افغان حکومت د دغو لانجمنو څلور سوه طالب بندیانو له ډلې تر دې دمه اتیا کسان خوشي کړي دي، خو دا چې پاتې درې سوه شل نور طالب زندانیان کله خوشي کېږي افغان حکومت یې په اړه څه نه وایي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د بین الافغاني مذاکرو لپاره د حکومت د ټاکل سوي هیئت ځینې غړي وایي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې لا هم د بندیانو د خوشي کولو موضوع ستر خنډ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ایران په مشهد ښار کې د فاطمینو ځواک لومړی داسې غونډه سوي چې د افغانستان، عراق، لبنان او بحرین شیعه افراطي سازمانونو پکې برخه اخیستې ده. فاطمین ځواک د سپای پازران د قدس ځواک هغه څنګه ده چې تر ډیره په ایران کې میشت افغان کډوال پکې غړي دي. د فاطمین ځواک غړو په سوریه کې هم د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ جګړو کې برخه اخیستې ده. په دې غونډه کې د فاطمین ځواک غړو له سیمې د امریکایي ځواکونو د وتلو او د سپای پازران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیماني د وژنې د غچخیستو خبره کړې ده. قاسم سلیمانی د جنوري میاشتې په لومړیو کې د عراق پلازمینه بغداد ته څیرمه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر خوشحال خلیل څخه مې د امریکا په پیل کې شبه مخکې پښتنه وکړه چې د فاطمین ځواک د غونډه ولې په ایران کې رابلل سوې ده.
دغه غونډه چې د ایران په مشهد ښار کې رابلل سوې ده، دا تصادفي نه ده. دلته په افغانستان کې د سولې پروسه روانه ده او د سولې پروسې په جریان کې ممکن د افغانستان دغه روان جنگ یا بیخي بند شي، سوله وشي او یا هم دغه خشونت کم شي. نو په دواړو حالتونو کې ایران غواړي چې ځان چمتو کړي افغانستان کې چې راتلونکي کوم فرصتونه سي دي په افغانستان کې د دوی لپاره، هغوی کې دوی خپله برخه ولري او فعال نقش ولري. په دواړو حالتونو کې که چېرته په افغانستان کې خشونت کمیږي او یا سول راځي، نو دلته د افغانستان د حکومت یا دولت هغه سنی هیوادونو سره روابط زیاتیږي، خصوصا عربستان سعودي سره. نو دلته ایران مخکې مخکې غواړي چې هغه خپل نیابتي جنګیالي سي دي، دغه فاطمین سي دي، اکثر افغانان دي او افغاني وزیر بیا دي چې دوی په سوریه کې جنګیدلي او په سوریه کې وضعیت نورمال کېږي. نو دوی دغه وخت کې غواړي چې افغانستان کې راتلونکو برنامو لپاره هغه کوم اهداف سي دي هغه لپاره استفاده کړي.
فاطمین ځواک څومره د اتمان لري چې د ایران هغه نیابتي جګړې یا اهداف چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه پر مخ بوزي او عملي کړي؟
یو خو د عملي اړخ نه په افغانستان کې کوم وړ کوونه غواړي. افغانستان کې یو د پام وړ شیعه ټولنه لري چې د دوی د تقریبا په دغه افغانستان کې چې کوم د قدرت خلا را مسته او تیر سالويته کولونه کې دوی به هجرت کړی ده. ما افغانان ولته د اهل تشیو او د دې حکومت کې دوی نفوذ لري، عمل نه کار کړی ده. نو دوی هر وخت کې په کابل کې چې کوم مذهبي ورځې نمانځل کیږي، هغه کې د خمینی ورځې دي او نورې ورځې دي، نو دوی تفعال دلته دوی خپل همیشه غوښتل چې هغه د قدرت نمایش په نرمه توګه باندې خپل وړاندې کړي، خپل نفوذ وښيي د افغانستان کې چې ایران دومره نفوذ لري. دا چې د اول ځل دا چې دوی یو نظامی برخه ته دومره اهمیت ورکوي د افغانستان په برخه کې، نو دوی کولی شي همیشه که چېرته داسې وضعیت راځي، ما مخکې ویل که خشونت کمیږي یا سوله راځي، چې هغه سوله یا هغه خشونت کمېدلو کې د ایران هغه نفوذ ته چې دا مخکې جوړ کړی دغه تاوان رسېږي. نو طبعا دوی د فشار په توګه باندې کولی شي دغې ډلې نه په افغانستان کې استفاده وکړي یا په نامنۍ کې استفاده وکړي او معمولا نامنۍ کې ترې استفاده کولی شي.
په ایران کې د فاطمین ځواک دا غونډه چې د غچ اخیستنې او د مبارزې د دوام خبره پکې کیږي، د افغانستان د سولې پروسې سره څومره ارتباط لري؟ ځکه چې د سولې پروسه هم مهمې مرحلې ته ننوتلې ده.
زیات نه زیات د سولې پروسې پورې اړه لري د افغانستان، ځکه داسې نور عوامل هم دي لکه تاسو چې مخکې ورته په خبرونو کې اشاره وکړه، ایران په دا اوس امارات سره یا مثلا نورو عربي هیوادونو سره هم د اسرائیل سره د خلکو سره مشکلات لري، په سوریه کې مشکلات لري، هغه نړیوال بود نه علاوه په افغانستان کې چې کومه سوله کېدونکې ده، په دې کې ایران د دغه فشارونو په طریقه غواړي چې ادي اقل یا ځان په دې سوله کې داخل کی او یا ادي اقل ورته یو امتیاز ترلاسه کړي، لکه مخکې چې کوم تغیرات په افغانستان کې راغلي 2001 کال کې، حتی هغه وخت چې امریکا او ایران په خپلو کې سره همیشه دغه سلور لسیزې سره تخاصم کې وو، حتی په هغه وخت کې هم چې کله امریکایي ځواکونه ناټو ځواکونه افغانستان راتلل نو ایران سره یو ډول تفاهم سره وو، یو ضمني تفاهم سره وو، بیا دغه دلته طالبان نظام چپکولو کې هم مرسته کړې وه، که هغه سوله یې که هغه د خشونت کمښت کې، نو د افغانستان د نظام په اډانه کې که چېرته د دوی په غوښتنې هغه نفوذ هغه دوی چې فکر کوي چې په تېرو شلو کلونو کې ترلاسه کړی ده هغه ته کوم ضرر رسېږي، نو ممکن د دغه یو اشاره ده دې ته چې موږ کولی شو بیا موږ نظامي توګه هم په افغانستان کې خپل اهداف تعقیب
کړو. اوس د افغانستان حکومت څه وکړي چې له یوې خوا هڅه کوي له ایران سره دوستانه اړیکې ولري، له بلې خوا هڅه کوي چې د امریکا تر څنګ وي او د مهم شریک په توګه د ځان تر څنګ ولري؟
د افغانستان حکومت په تېرو شلو کلونو کې د ایران سره ډېره ښه ډیپلوماسي لرله، د پولې په سر کوم اختلاف نه لرل، روابط ډېر حسنه وو. د امریکې او د افغانستان حکومت د خپل ډیپلوماسۍ له لارې د امریکې او د ایران ترمنځ دغه تعادل ساتلی و، خو اوس که چېرته دا تعادل خرابېږي نو هغه یو علت دی همدغه یي چې د فاطمي ډله یې، ځکه دې نه مخکې د افغانستان حکومت د ایران له حکومت نه غوښتنه کړې وه چې دغه ډله لغوه کړي، نو که دا نه لغوه کېږي او لا پسې مضبوطېږي او د افغانستان پولې ته څېرمه دوی همدغه رقم تحرکات یا غونډې ته دوام ورکوي او هلته د غچ اخیستنې خبرې کوي او د غچ اخیستنو لپاره هم د افغانستان د ځمکې نه د استفادې خبره کوي یا د قاسم سلیماني د غچ او د انتقام خبره کېږي، نو د افغانستان حکومت کولی شي دغه موضوع نړۍ سره شریکه کړي، نړیوالو سره شریکه کړي، امنیت شورا سره شریکه کړي، دغه یو تهدید په توګه وګڼل شي او د دغه تروریستي دغه ډله ممکن وګوري چې دغه په یو تروریستي ډله په توګه د تور لیست کې شامل شي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر خوشحال خلیل وو. د ایران په مشهد ښار کې د فاطمین ځواک لومړی داسې غونډه سوي چې د افغانستان، عراق، لبنان او بحرین افراطي شیعهګانو پکې برخه اخیستې ده. فاطمین ځواک د سپای پازران د قدس ځواک هغه څنګه ده چې تر ډیره په ایران کې میشت افغان کډوال پکې غړي دي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
څلور بجې او اتلس دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان د هوایي چلند ملکي اداروي د اروپایي اتحادیې له تور لیست څخه د افغان هوایي شرکتونو د ایستلو هڅه کوي. د دې ادارې مشر ازادي راډیو ته وویل د افغانستان هوایي برخه کې د پامړ پرمختګونه سوي دي. نور حال د ډیوی نادر پر راپور کې.
د افغانستان ملکی هوایی چلند اداره وایي افغان هوایی شرکتونه به ډیر ژر نړیوالو هوایی ډګرونو ته الوتنې وکړي. د دې ادارې مشر محمد قاسم وفای زاده د شنبې په ورځ کابل کې وی خبري ناشته ته وویل د تیر کال د ایکو نړیوال سازمان د پلاوی لسیړنو وروسته هغه سپارښتنې چې د اروپایي اتحادیې د تور لیست څخه د افغان هوایی شرکتونو د وستلو په مخه تر سره شوي تر ډیره عملی شوي دي.
زمان همکارانو د معیاري کولو او د کو نړیوال سازمان د پلاوی لخوا په ګوته شو ستونزو د حل لپاره کار کړی او د هوایي چلن ادارې د تخنیکی حقوقي فعالیتونو لپاره د چارچوب جوړونې لپاره هڅې شوې دي. د تخنیکی کدرونو د زده کړو لپاره پروګرام جوړ شوی چې د کرونا وایرس د بندیزونو له لرې کېدو سره به بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي.
که څه هم د اروپایي اتحادیې تور لیست کې د افغان هوایي شرکتونو د شاملولو له لسو ډیر کلونه کیږي، خو د ایکو سازمان د پلاوی د تیر کال څیړنو اروپا ته د افغان هوایي شرکتونو بیا ځلي پروازونو ته هیلې پیدا کړې دي. د اروپایي ټولنې له نظره د افغان هوایي شرکتونو امنیتي خوندیتوب او د هوایي چلند د سار او کنټرول سیستم په نړیوال معیار نه دی برابر. په ورته وخت کې د هوایي چلند پخوانی انجینر طلا محمد عثمانزی وایي که څه هم د افغانستان ملکی هوایی چلن اوسنۍ رهبری هڅه کوي چې د اروپا لوی وچې ته افغاني الوتنې ترسره شي، خو د الوتکو زوړوالی او د شرکتونو د ظرفیت ټیټوالی به بیا هم دا هڅې کمزوري کړي.
تیاری متاسفانه زموږ زړې دي، موږ سیکنډ هینډ مال اخیستی دی، نو د مجبوریت پروازونه کوي دا تیاری دا افغانستان پاگ میار بین المللی با غوثم نی برابری که هر سمرا دی دا تور لیس نوی سلسی او نی سلسی منگا دا غوارو که دا افغانستان مجهز هوایی ملکی چلند اماده شی.
اوس مهال افغان هوایی شرکتونه یوازی دا عربی متحده ایالاتو، عربستان، هند، ترکیه، پاکستان او یو شمیر نورو آسیایی هیوادونو ته الوتنی کوي.
د ډیوینا در راپور مو ورید. د شوزو د حقونو ځینی فعالان او د ولسی جرګې ځینی استاذ وي د شوزو علي شورا باید واقعا د شوزو د ستونزو د حل لپاره اقدامات وکړي. دغه شورا د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا جوړه شوې ده. د دې شورا غړي وایي چې د شوزو په برخه کې پرمختګونو ته ژمن دي. تفصیل له خان محمد سین.
د خزو د عالی شورا جوړولو په اړه بیلابیل لیدلوري. د خزو د عالی شورا د جوړولو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له صادرېدو وروسته د ولسی جرګې یو شمیر خزینه غړي دغه شورا د خزو د پیاوړتیا لپاره اغیزمنه ګڼي. د دغه جرګې غړي سورای اکبری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه شورا کې باید داسې ښځې ځای شي چې د ښځو لپاره کار وکړي.
د دې دغه د اړیدو لپاره به یو مرجع موجود وي. د دې له حقوقو به یو مرجع چې دین دفاع وکړي. زه دې اقدام ته خوشبینه یم او په نیک فعالی ګڼم.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې د ښځو د عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دغه شورا د جوړولو هدف د ښځو پیاوړتیا او د ښځو د پرمختګ او د دوی د حقونو د تامین لپاره د کورنۍ او نړیوالو ښځو ترمنځ همغږي رامنځته کول، د ژمنو پلي کېدل او د دوی د فعالیتونو ارزول دي. د ولسمشر د دغه فرمان له مخې به د شپږ ویشتو دولتي او غیر دولتي بنسټونو استازي، د ولایتونو مرستیالانې، د ښځو د حقونو مدافعانې او د مدني ټولنې استازي د دغه شورا غړي وي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د دغه شورا جوړول نمایشي ګڼي. له دې ډلې مسعوده کوهستاني وایي مخکې له دې هم د ښځو لپاره ډېر بنسټونه جوړ شوي وو خو د ښځو د پیاوړتیا لپاره یې هیڅ کار ونه شو کړی.
دغه پریکړه نه یوازې دا چې مؤثره نه ده، بلکې د موازی جوړښتونو تکرار دی. دا د ښځو چارو له وزارت سره موازی دی او دغه وزارتي کمزوری ښودله. د دغه شورا د جوړېدو پر ځای ښه وه چې د ښځو چارو د وزارت ملاتړ سوی وای او هغوی چې د ښځو لپاره یې کار کاوه ورسره مرسته سوی وای. دغه شورا نسی کولای چې د ښځو وړتیا لوړه کړي.
مرمن کوهستانی وای که څه هم د ښځو چارو د وزارت تر څنګ د ښځو په برخه کې ګڼ بنسټونه کار کوي، خو بیا هم په کابل ولایتونو کې ښځې له کورنۍ او ټولنیزو فشارونو لاندې دي او د پیاوړتیا لپاره هیڅ کار نه دی شوی. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو بندیز د تمدید په هدف د امریکا وړاندیستوي پریکړه لیکرات کړ. پر ایران د وسلو دغه بندیز راتلونکي اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي، خو امریکا په خپل وړاندیز کې امنیت شورا غوښتنه کړې وه چې وی غزوي. اسدالله الدین د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید ته له پرونی رایه اچونې مخکې معلومېده چې دا پریکړه لیک به تایید نشي. د ایران دو سیمایزو متحدانو، روسیې او چین چې امنیت شورا کې د ویټو حق لري، له پایله د امریکا په ملاتړ وړاندیز شوی د پریکړه لیک سره مخالف وو. پریکړه لیک ته د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو له ناکام رایې ورکونې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي امنیت شورا دې کې پاته راغله چې له ایران سره حساب کتاب وکړي. پامپیو ویلي پر ایران د وسلو بندیز د نه غځولو پریکړه به ایران ته چې د نړۍ په کچه د ترهګرو لومړۍ درجه ملاتړی دولت بللی د لاره برابره کړي چې وژونکي وسلې واخلي او خرڅې کړي. پامپیو زیاته کړې امریکا خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې دغه تېروتنه سمه کړي. پریکړه لیک ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دو غړو مثبته، دو منفي او یولس نورو ممتنع یا سپینه رایه ورکړه. واشنگتن دې رایه اچونه کې حتی هغه نه رایه هم ترلاسه نه کړې چې په وړاندې یې چین او روسیې د ویټو له حقه استفاده کړې وای. په ملګرو ملتونو کې د چین ماموریت بیا پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي پایلې وښوده چې یو اړخیزتوب هیڅ ملاتړ نشي خپلولی او زور ازمایل به له ماتې سره مخامخ کیږي. په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي تړون کې دا خبره راغلې چې پر تهران به د وسلو بندیز د 2006 کال د اکتوبر په 13 پای ته رسیږي. هغه مهال امنیت شورا هم په خپل 2211 نمبر پریکړه لیک کې دا موضوع تایید کړه. امریکا بیا له دې وړاندې ګواښ کړی و که د ایران د وسلو بندیز تمدید نشي دوی به پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه له سره ولګوي، هغه ګام چې د کارپوهانو په باور امنیت شورا به له کړکېچ سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر کیلی کرافت ویلي د 2211 نمبر پریکړه لیک له مخې امریکا دا حق لري چې د امنیت شورا د پخوانیو پریکړه لیکونو مخه ونیسي. نوموړي ویلي امریکا به پر ایران د وسلو د بندیز په برخه کې خپلې هڅې ونه دروي. روسیه، چین او د اروپا هغو هیوادونو چې له ایران سره یې اټومي تړون کې لاسلیکونه کړي د امریکا دا ادعا تر پوښتنې لاندې راوستلې چې کولی شي د امنیت شورا د پخواني پریکړه لیک مخه ونیسي. د دغو هیوادونو په باور امریکا ځکه له دې حق نه استفاده نشي کولی چې دغه هیواد 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له اټومي تړونه ووت او پر ایران یې له سره بندیزونه ولګول. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تخت روانچی بیا ویلي که امریکا او امنیت شورا پر ایران بندیزونه ولګوي نو دوی ورته نامحدوده ځوابونه لري چې په خبره یې مسؤلیت به یې هم امریکا او د دې ګام نورو ملاتړو ته متوجه وي.
ستاسو له پیغامونو
دا مشکل دی چې ما د هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ ساړي ته نیولې ده. ورور دلته غلاوي کېږي چې دغه حکومت پاملرنه نه ورته کوي. ورور د دغو غلو مخه نه نیسي. په یک سالانه مشرانو کښې ساړه دي. وروره سلای ورڅخه دي، د شپې را ځي. وروره ترکان یې نیولي، غلاوې کېږي. ګوره که څه ملکي سړی غلا نه شي کولی، نه ملکي سړی سلا پیدا کولی شي چې د خلکو پسې را ووتله. دوی یک سل په هوا کې مخ پر بازار باندې ولاړله. هیله ده وروره چې دا زما پیغام
د کندهار د ولایت د ونی ناحیې څخه دا پیغام ثبتومه. دغه زموږ د میر بازار سړک چې دی، دغه څو میاشتې د مخه نیم سړک جوړ شو. د جاني بانک دخوا څخه پیسې بودیجه ورکول شوې وه. نو دغه نیم سړک چې دی، دغه پارته دی چې د دغه نیم سړک پیسې د غلو خپلو وجبو ته واچولې، په دې موږ نه پوهېږو. او کوال وتلې او که په مځکه ننه وتلې چې دغه بودیجه څه شوله. د دغه تروژې نیم کار شوی دی، نیم کار پاته دی. دا خو معلومداره خبره ده چې دا نیمې پیسې غلو په جبو کې اچولې دي. د لوړ پوړو چارواکو څخه زموږ دا هیلو امید دی چې دغه زموږ په سړک باندې غور وکړي، سر په وګرځي. دغه خلک ډېر دا سړک سره په عذاب دي، په تکلیف دي. چې نور مو وخت نه نیسم. وسلام.
یادین محمد سرخار ولایت سرخود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې. څنګه د کلي او پراختیا وزارت څخه دا غوښتنه چې هیوادونه په وخت اخه شي او عامو خلکو ته کارونه برابر شي. پرخیر همدي احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
پر بېلابېلو موضوعاتو د اورېدونکو اسمسونه هم راغلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
ذکر شیخ د کونړ له مرکز اسداباد په خپل سیمه کې لیکلي، هغه افغان مشران چې د ایران د فاطمین ځواک ملاتړ کوي او یا هم په دغه ځواک کې د افغان ځوانانو له ګډون سره موافق دي، حکومت باید دغه کسان په نښه کړي او د یو بهرني هیواد د جاسوس په څیر چلند ورسره وکړي. قاسم ځواک له هلمند: په افغانستان کې داعش ډله نسته. کومه ډله چې د داعش په نامه په افغانستان کې جنګیږي، دا د پاکستان ملیشه دي او ټول مالي او نظامي مرسته د ده په خبره چې پاکستان ورته برابروي. اسماعیل دانش له ننګرهار: ولس داسې یوې سولې ته ناکراره دی چې ولس پکې په پوره معنا خوندي وساتل سي او ملکي تلفات ختم سي. ملا نقیب الله مغفور د هلمند د نادالي لوی بخت څخه لیکلي: طالبان او افغان حکومت باید نور ورور وژنه پای ته ورسوي، ځکه چې ټول افغان ولس د جګړو ستړی سوی، باید سراسري وربند وسي. ګل زمان کمال زی د کونړ له مرکزه لیکلي: که افغان حکومت په رښتیا سره سوله کوي نو د پاکستان حکومت سره دې سوله وکړي، ځکه چې پاکستان د ده په خبره چې د ترورستانو ځای دی. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالي لیکلي: افغان حکومت او طالبان باید اول د جنگ ماشين ودروي بیا د سولي خبري پیل کړي. عبد العزيز غالب لمرجيلي کلی هر کله چې پاتې 340 طالبانيان آزاد سي په هغه ورځ به بین الافغاني خبري پیل سي. د پکتل سمکني ولسوالي نسلمي ولا حليمي تندر لیکلي په سمکني ولسوالي کې امټن شبکې انټرنیټي خدمات ډیر کمزوري دي او قاری محمد نبي مينوال د هلمند لندلیل کلی چې د هلمند په بوس روختون کې زیات ستونزې ستاسو د هلمند وړي او نور چارواکي باید مشکلاتو ته پام وکړي. څلورنیمه بجې سوي د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر خبرې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت د سولې مرکچی پلاوی پر غړي فوزي کوفي وسلوال برید په سختو ټکو غندلې دی. د ولسمشر وین صدیق صدیقی نن شنبه پر ټویټر د شغلی غنی له قوله لیکلی چې وای د افغانستان پر فعالو میرمنو برید د نونسکلونو ارزښتونو د خوندي کولو لپاره د هغوی د هڅو مخه نسی نیولی. د افغانستان د ملي مصالحه د علي شورا رئیس عبدالله هم هغه څه غندلی چې د سولې د مرکزی پلاوی د غړي د وژلو هڅه بلل ده. شغل عبدالله پر خپل ټویټر له حکومت غوښتي چې د دې پیښې عملاندی پیدا کړي. تر اوسه پر فوزي کوفي د بریټ مسله چا پر غړ نه دی خسته، خو طالبانو په یوې لمی کې ویل دي چې په دې بریټ کې لاس نه لري. او افغان پولیس په روزګان او کنر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وژل شوی دي. افغان چارواکي وایي طالبانو تیر شپه په یادو ولایتونو کې د پولیسو پر پوسټو ډلې بریدونه وکړل. د روزګان د والی ویان زړګي بادي ویل چې د دې ولایت په ترینکوټ ولسوالۍ کې د طالبانو سره د افغان پوځیانو برید یو ساعت دوام وکړ چې 15 پولیس پکښې وژل شول او 15 نور ټپیان دي. د غرز د کونړ امنیه قماندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار هم نن ازادي راډیو ته ویل چې په مروري، غازی آباد او دانګام ولسوالۍ کې دوه پولیس د افغان ځواکونو پر پوسټو د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. تر اوسه طالبانو د دې پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا غواړي ل خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبري وکړي. شغله لوکاشینکا وایي د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو پر ضد اعتراضونه یوازې د بلاروس لپاره غواښ نه دی. د بلاروس دولتي خبري ایجنس بلتا د نوموړي ل قبل د راپور ورکړی دی. د څرګندونې داس مال سوي چې نن د اگست 15 هم په بلاروس کې زرګونو کسانو د ولسمشر انتخاباتو د پایلو پر وړاندې اعتراضونه ته دوام ورکړ. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د امریکا لخوا اوراندې سوی پریکړه لیک رد کړ. پر ایران د وسلو اوسنی بندیز په اکتوبر کې پای ته رسیږي.
لپاره ظاهر څه مننه ده چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوراوه. د او نور خبرونو تفصیل زموږ پر ویب سټ لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبرېږي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خطر مخ کې ځینی راپورونه راغلو. ورزګان ته د امنیتي اولایتي ادارې د چارو د ارزونې په هدف د مرکزی ادارې تللې هیات د دغه ولایت له خلکو سره د پروژو او امنیت په برخه کیجمنی کوي. د دغه حیات مشر ازادي رادیو سره څرګندونی کړي چې تفصیل شریف الله شرافت په یو راپور کې راکوي.
د سیمه ایزور قانونو د خپلواکي ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازی چې ورزګان ته د غراغلی فلاوی مشري هم کوله او ورسره د ملي دفاع کورنۍ چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست مرستيالانو هم ملتیا کول چیر ورځ نه وخت یې ورزګان ته سفر کړی. دغه پلاوی چې د رئیس جمهور په ہدایت او د ورزګان د خلکو په غوښتنې د دغه ولایت د امنیت او د ولایتي ادارې د چارو درځونې په مخه یاد ولایت ته سفر کړیو، له خلکو سره تر لیدو کاتو او تر دوه ورځو ارزونې ورسته دا تایید کړ چې د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ وسلوالو طالبانو په 15.5 کیلومتر کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې ماسره کړی او د بیا رغونې کارونه هم په کشکي کم تر سره شوی دي. د ملي امنیت د لوی ریاست ولایتي مرستيال ډګر جنرال نظر علي واحدي چې د یاد پلاوی ملتیا کول د ورزګان د خلکو سره ژمنه وکړه چې د ورزګان کندهار ترمنز د لوی لاري او د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د امنیت د شکولو لپاره به د دغه ولایت د پولیسو، ملي اردو او محلي پولیسو په برخه کې تشکیلات ورته زیات کړي.
په دغه څه چې می وعده در سره وکړه رئیس صاحب اردو ملیو پولیس دا برابرې د دغه لارې د حمایت لپاره دراوت اجزام وي موږ لار خلاصو. هغه ته زه ولاړم هر وخت سومه ته وایي تاسو په مټ باندې زه خلاصوم ټول شان در کوم او د دغه خیزښت هم سلام پیشنهاد کوم، حمایت هم پیشنهاد کوم. د پوستو مشکل هم هغه کوي پوستې ورته جوړي.
د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازی بیا د دغه ولایت د خلکو سره د غاجان د بند او د سولر برښنا د جوړولو ژمنه هم وکړه. نوموړي د دې ترڅنګ د پوهنې او صحت په برخه کې د پروژو د پلي کولو ژمنه هم وکړه.
رئیس جمهور صاحب همدغو الفاظو ستاسو یاده کړې په همدغو الفاظو باندې کوم او تعقیب به یم دما تر څو پورې ما کار نه کړی. تاسو وکیل صاحبانو تاسو ولایتي ادارو خبره چې موږ به تعقیب وو تر څو تاسو ته د غاجانې بند کار شروع شي او د رئیس صاحب همدغه اب زموږ یا اوبه زموږ ابرو دي او موږ نه پرېږدو چې خپل ابرو به نورو هېوادونو ته وبهي بنان په همغه